سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایتالیاوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه، موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دیني موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاري سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتینا اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانچې مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر کور راتلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، خره بلستنه مې پرې واچوله. په خوا وطن کې موټر نه و، پسته ټکونه به په خلوت لو راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. بیا کره دلته خرې تور خورم، داسې په خوب کې وختې چې راجب شوم، یو چټي عمرداره کمپله راسره پرته وه. په بل وطن کې مسافرۍ کوم، نه خره وه او نه د معشقه وه، هېڅ هم نه و. دلته م د ګلانو لونه کوه، پردي خلکو سره م مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورکې تاسې د مسافرۍ ناقص ژوند.
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کوه، نو که به یو څوک له یوه ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفر نه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلی دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي. خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي. د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و، له ډېرو تاریخي آباداتو سره او تاریخی آثار سره البته بلد ولم، لنګ دې مې ولیدل.
د افغانستان اکثر خلک د سفر پر وخت بیلا بیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبا چول، د قران شریف لاندې درې ځله تیرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون تک دو بسم الله وای، بیا دغه وروسته آیت الکرسی درې ځله وای. خپل کور باندې کوف کوو، که چیرې کور ته نه پاتې کیږي، چې الله پاک حفاظت وکړي. او خپل ځان باندې کوف کوو چې لار کې کوم مشکل دې سره مخ نشو. او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثرا کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې د نیکو کارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم د فارزي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه ځي د فارزي، د یو نفقه خپل دی وزن او پرزند او د فارزي یو نفقه پیدا کوي، د دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وي او کور زن او پرزند د ته پری ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتب دی، بلکې عذاب مرتب دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوه د غزا سفرونه کړي دي، یوه تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړي دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت پولیس سیاسری هم د ځان سره دی.
خلک سفر کوي، وروسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرت خوږې او ترخې ټولې خبرې هېروي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامه لیکي پیخي او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه هم چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې هم کتلي دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یوه د هندکو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي. په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه اوس موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې جیر شوی ده، د هندوکش کې ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخه شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په لمانځه ولاړ وم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه قوام اخیست پسه مو علال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غاړې تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله ظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسې راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خوږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
پیمان پا گنا نیم خو پینا غاو رکی گم پرن تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخو رکی گم زد بادیا و چپیم پسارا پا باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم د رنگ جان ورشم یو رنگین دا بوډه تان شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېږم چې د مستو په محفل کې پساتی یو جام ورشم لیونې شانې خمار شم په خونو کې خورې
جهان تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو پاک کی نم هم هوی پوری خندا کرم هم پزان پوری خندیگم بفکرو نو لیونه شم پلٹون لٹون شم ستڑے خواخر دا غیل راغلم نا پوئیگم نا پوئیگم خوز زما 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 تل روان یم اپا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیگم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پا گناہ نیم خوب ناغا ورکیگم پر انتو خم ومنن گلیم سبا بیا بخاو رکیگم زد باد یا وچ پیم پسارا پا باخ تیریگم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کاؤ دریگم اور کیگم چت رنگ جان ورشم یو رنگین دا بڈے ٹالشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بسا کے اوپ جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے گم